امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه شنایم نن د یکشنبه ورځ د سنبلې د میاشتې 28مه د سپتمبر له 13مې سره برابره ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونې پیلوي. په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې پر سر عمومي اجماع رامنځته شوی ده. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سفر دانش وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د یو کرسۍ کېدو په اړه پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړل شوې ده. د زابر ولایت د شاجوی ولسوالۍ سیمه ییز قومندان وژل شوی دی. د نیویارک پولیس ویلي چې دغه ښار 14 تروریستي عمل نه و. د روسیې د یکشنبه د ورځې پارلماني انتخاباتو کې به د دې هیواد حاکم ګوند ډېرې رایې وګټي. او د هند پر یو پوځي مرکز برید شوی او 12 سرتیري وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا رپورټونه هم درته خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې په سر عمومي اجماع رامنځته شوی او دا موافقه به په روانونۍ کې لاسلیک شي. د افغانستان د جمهوري دوم مرستیال سرور دانش وایي چې د ټاکنیزو حوزو د یوې کرسۍ کېدو یا د ټاکنیزو حوزو د ویشلو په اړه پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوې ده. رپورټونه وروسته اوري او سرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا دفتر رئیس محمد ولی رحیمی وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې پر سر عمومي اجماع رامنځته شوی ده او دا موافقه به په روانه اونۍ کې لاسلیک شي. له بلې خوا د افغانستان اجرایه ریاست هم تایید کړي چې د حکومت په کچه ټولې خواوې د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د لاسلیک پر سر سلا شوي دي. نور تفصیل زموږ خبریال ممتاز بهیر راکوي.
خاغلی نیمی ویل ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه له لوی اختر څخه مخکې لاسلیک شي، خو په دغه موده کې د مشورو لپاره فرصت برابر شو تر څو ټولې خواوې د نظر یووالي ته ورسیږي. که څه هم خاغلی نیمی د دغه موافقې د لاسلیک کرنې ته سرګند نه کړه، خو ویل
ډېر ژر به ان شاء الله چې دا موافقت نامه امضا شي. دا په خپل اخیری پړاوونو کې ده او د دې د امضا کېدو لپاره تیاری نیول شوی دی. ډېر وخت به وانه خلی. زه ډېر امید لرم چې د دې هفتې په اوږدو کې به نهایي شي انشاءالله.
په دې اړه به نور تفصیل د خبرونو وروسته واورئ. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سفر دانش وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د یو کرسۍ کېدو په اړه پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړل شوې ده. د ولسمشر دوهم مرستیال له دفتر څخه په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ټاک کرسۍ یا په ولایتونو کې د ټاکنیزو حوزو د ویشلو مسلې زیاتره تخنیکي او حقوقي بحث ته اړتیا درلوده، نو په دې خاطر کابینې پریکړه کړې چې د ټاکنو په قانون کې به په هیڅ کله بشپړه صلاحیت په دې حق لپاره بشپړه صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورکړل شي او د کمیسون او دغه کمیسون به له جوړېدو وروسته په درو میاشتو کې د انتخاباتي اوزو په تړاو یو کړنلاره چمتو کړي. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو کمانډان له خپلو دوو ساتونکو سره نن د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. حاجي ګل آغا د شاجوی ولسوالۍ کې د چینو د سیمې د 150 سیمه ییزو پولیسو مشري کوله. د نیویارک پولیسو ویلي چې د نیویارک 14 تروریستي عمل نه دی. د نیویارک ښار د مینتن په سیمه کې د شنبه په شپه 14 سیمې چې نویش کسانې ژوبل کړي وو. نور تفصیل جعفر خان راکوي.
دا 14 د شنبه په شپه د نیویارک ښار د منهټن د چلسی په سیمه کې وشوه. د نیویارک خاروال بیل ډبلیس وویل چې پولیسو د پټو کیمرو په واسطه د اخیستل شوو تصویرونو څخه د چاودنې په اړه ډېر جزئیات ترلاسه کړي، خو هغه په دې اړه ډېر معلومات ورنه کړل. ویل کېږي د ټولو زخمیانو حالت ښه دی او یو یې هم د مرګ له خطر سره مخامخ نه دی. د نیویارک پولیس د چاودنې په سیمه کې یو بله چاودیدونکې آله هم موندلې او په اړه تحقیقات کوي. د پیښې نه سمدستي وروسته پولیس او د اطفایي عمله سیمې ته رسېدلي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې د موټر چلوونکو او نورو خلکو نه غوښتي دي چې سیمې ته ورنه شي. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگټن.
د هند په یو پوځي مرکز باندې برید په برید کې 10 سرتیري وژل شوي دي او د 16 په شاوخوا کې ټپیان شوي دي. برید د یکشنبې په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شوی دي. د وسلوالو برید په تیرو 2 لسیزو کې چې په هندي کشمیر کې شوی تر ټولو خونړی ګڼل کیږي. هندي پولیس چارواکي وایي چې د هندي پوځ کمپ د پاکستان سره د لانجمنې پولې پر څنګ کې موقعیت لري او د یکشنبې په سهار نامعلوم وسلوالو دغه کمپ ته ورننوتل او ډزې یې پیل کړې. برید کوونکو د لاسي بمونو ګزارونه هم کول. تر دې دمه د برید مسؤلیت کمیډل نه دی قبول کړی. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي برید غندلی او هغه یو ډارن کار بللی. ښاغلی مودي په خپل ټویټر کې لیکلي چې د برید عاملونو ته به خامخا سزا ورکوي، خو په دغه برید کې کوم کس یا هیواد یا ډله نه ده تورنه کړي. برید د سرنګر پر 100 کیلومتره د وري په سیمه کې سوی دي. چارواکي وایي په برید کې 4 اروپا کې هم وژل شوي دي. پاکستانی پولیس وایي چې په مرسکس پرو وسلوالو د پېښور ښار په څنډه کې 3 پوځیان وژل دي. راپورونه وایي چې دغه پوځیان په یو وین موټر کې روان ول چې وسلوالو برید پرې وکړ. د پاکستانی طالبانو سره بیلی سوي ډلې جمعیت الحرار د برید مسؤلیت منل دي. دغه راز د تیری جمعې پر ورځ هم د مومند ایجنسۍ په جماعت کې برید وسو چې لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د جمعیت الحرار ډلې د دې برید مسؤلیت هم منلی و ویلي چې ځانمرګي دغه جماعت له دې وجې په نشه کړ، ځکه چې د حکومت پلوه قبایلي ملیشو چې د امن کمیټه نومیږي په عبادت کوونکو کې شامل وو. توقع کې چې د روسیې د یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې به د دې هیواد حاکم ګوند ډېرې رایې وګټي. دغه انتخابات په 11 زونونو کې کیږي او شاوخوا 110 میلیونه رجسټر شوي رایې ورکوونکي به پکښې برخه واخلي. نور تفصیل نوشابه آشنا راکوي.
وروستۍ سروېګانې ښیي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ګوند به په پارلمان کې خپل قدرت وساتي. د چارو پوهان وایي چې دا انتخابات به د ولسمشر پوتین د 2018 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره د بیا درېدو ریفرنډم هم وي. سیاسي اپوزیسیون هیله لري چې د پارلمان د 450 څوکیو نه حداقل 2 څوکۍ وګټي، خو سروېګانې ښیي چې اپوزیسیون ښایي 1 څوکۍ هم ونه ګټي. خو د رای ورکونې د پخواني سیستم د بیا فعاله کېدو وروسته داسې هیله پیدا شوې ده چې ښایي اپوزیسیون 1 شمېر څوکۍ وګټي. د پارلمان سم نیمایي غړي به د خلکو د رایو له طریقه انتخاب شي او پاتې نیمایي برخه به د ګوندونو د لست له مخې انتخاب شي. د پوتین د متحده روسیې ګوند کریمیا د سیمې په برخه کې د زیات شمېر ملت پالو ملاتړ د ځان سره لري. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په روسیې انتقاد کړی دی او ویل دی چې روسیې دا کار له دې وجې کړی چې د امنیت شورا بیړنۍ غونډه له دې وجې راوبلله چې د امریکا متحده ایالاتو هغه ظاهري بمباری باندې خبرې وکړي چې د سوری لسګونه پوځیان پکښې وژل شول. سمنتا پاور ویل چې د روسیې دغه کار مقصد په سیستماتیک ډول د ظلمونو څخه پام اړول دي. هغې وویل د امریکا متحده ایالات د دې بمباری په اړه تحقیقات کوي او زیاته یې کړه چې د سوری حکومت داسې ډول ظالمانه پیښو کې وار وار شکیله پاتې شوې ده چې پکښې په روغتونونو او ښوونځیو باندې هم بریدونه شامل دي. پاور ویل په داسې ټولو پیښو کې مسکو هیڅکله هم د امنیت شورا غونډه نه ده رابللي. داسې فکر کوي چې د سوریې د رزور په سیمه کې دي. په غلطۍ سره د امریکا هوایي ځواکونه دي د سوریې د پوځ په مورچلو باندې بمباري وکړي. په دغو بمباریو کې د سوریې د حکومت 80 عسکر ووژل شول. او د افریقا مرکزی افریقا د جمهوریت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې وسوالو کسانو د بریدونو له کبله حداقل 10 کسه وژل شوي دي. د کاکا بندرو په 350 کیلومتره کې د دومیتۍ د کلي په اوسیدونکو باندې د یاغیانو د پخواني ایتلاف سلیکا د وسلوالو لخوا دغه برید سوی دي. دا او خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې په سر عمومي اجماع رامنځته شوی او دا موافقه به په روانه اونۍ کې لاسلیک شي. له بلې خوا د افغانستان اجرایي ریاست هم تایید کړی چې د حکومت په کچه ټولې خواوې له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د لاسلیک په سر سلا شوي دي. په همدې حال کې د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکي د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې د ملاتړ ترڅنګ له حکومت نه غوښتي چې له ځن پرته دا موافقه لاسلیک کړي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا د مشر د دفتر رئیس ولی نعیمی امریکا غته ویل هغه ملاحظات چې په حکومت کې دننه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې پر سر موجود وو ور باندې د نظر یو والی رامسته شوی او وز دغه شورا تملري چې په روانونه کې دواړه خواوې د سولې موافقه لاسلیک کړي. ښاغلی نعیمی ویل ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه له لوی اختر څخه مخکې لاسلیک شي، خو په دغه موده کې د مشورو لپاره فرصت برابر شو تر څو ټولې خواوې نظر یو والی ته ورسیږي. که څه هم ښاغلی نعیمی د دغه موافقې د لاسلیک کړنې ته څرګند نه کړه، خو ویل
ډېر ژر به انشاء الله چې دا موافقت نامه امضا شي، دا په خپل اخیری پړاوونه کې ده او د دې د امضا کېدو لپاره تیاری نیول شوی دی. ډېر وخت به وانه خلی، زه ډېر امید لرم چې د دې هفتې په اوږدو کې به نهایي شي انشاء الله.
لا بل خو د افغانستان اجرایي ریاست هم تایید کړی چې د حکومت په کچه ټول خواوې له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د لاسلیک پر سر سلا شوې دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غته ویل
په ټول کې د سولې شورا د اسلامي حزب له سال سره بحثونه کړي دي، د هغو سره خبرې شوې دي او دا یو پروسه وه. له څو میاشتو راهیسې په دې مسله باندې بحث روان کاروان و. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغانستان سولې خبرې بالاخره وروستي پړاو ته رسېدلې دي.
په همدې حال کې د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې ملاتړ څرګند کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې له ځنډ پرته دا موافقه لاسلیک کړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزیر فاروق وردګ نن په کابل کې په همدې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د میدان وردګ ولسونه د سولې د راوستلو لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي.
وخترم دا ده چې دا توافقنامه د ځنډ پرته لاسلیک او تنفیذ کې عملي او د اسلامي سره د تفاهمنامه د عملی کېدو څخه متصل د طالبانو سره هم ورته اقدام وکي او تلاش جاری کړي. ولې دولت د ملت لپاره د معنوي پلار حیثیت لري، دولت باید پیش قدمه شي، دولت باید د سولې پر واسطو کې قیمت ورکړي، دولت باید خودګذاري وکړي.
د ملي یووالي حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو لومړی پړاو د روان لمریز کال په حمل میاشت کې هغه مهال پیل شو چې دغه حزب دوه کسیزه پلاوی کابل ته راغی او د سولې له عالي شورا سره یې مخامخ خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په نتیجه کې افغان حکومت او اسلامي حزب په دریو فصلونو او 15 مادو کې د سولې پر یوې موافقې سلا وکړه. لا تر اوسه په رسمي ډول د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې وروستي جزئیات له خلکو سره نه دي شریک شوي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې وسلوال مخالفو ډلو سره د سولې پر وخت به د افغانستان د اساسي قانون غوښتنې له پامه نه غورځوي. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک په تړاو په افغانستان کې فعال ګوندونه بیلابیل نظرونه لري. د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د اسلامي حزب له دغې موافقې ملاتړ کړی، خو د دعوت اسلامي ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف یې په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم رسیال سرور دانشوی چې د ټاکنو په نوې لایحه کې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د یوې کرسۍ کېدو یا ټاکنیزو حوزو د ویشلو په اړه پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوې ده. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال له دفتر څخه په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په ولایتونو کې د ټاکنیزو حوزو د ویشلو مسلې زیات تخنیکي او حقوقي بحث ته اړتیا درلوده، نو د همدې له امله کابینې پریکړه کړې چې د ټاکنو په قانون کې په دې هکله بشپړ صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي او دغه کمیسیون به له جوړېدو وروسته په درې میاشتو کې د انتخاباتي حوزو په تړاو یو کړنلاره جوړه کړي. سرور دانش ویلی چې د ټاکنیزو حوزو د ټاکلو لپاره کمیسیون ار دی چې خپل تخنیکی مطالعه وکړي، سلا مشورې واخلي او بیا خپل راپور کابینې ته وړاندې کړي. کابینه به بیا د ټاکنو د کمیسیون راپور ارزوي او پاره به پریکړه کوي. د جمهور رئیس دوهم رسیال دا هم ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د اساسي قانون د 53 مادې سره سم په ولایتونو کې د نفوذ تناسب ته په پام لرنې د عمومي او عادلانه سازیتوب د تامین په معیارونو ټاکنیزې حوزې وټاکي. د افغانستان د جمهور رئیس دومره سیل د همویلي چې د ټاکنو قانون جمهور رئیس توشي کړی دی. سرور دانش ویلي چې د ټاکنو په قانون کې زیات تغییرات راغلي. د ولسي جرګې غړو د دوبي د رخصتۍ وروسته پارلمان ته د راستنېدلو په لومړۍ ورځ د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د افغانو پټ په کړنو سخت انتقادونه وکړل او د حکومت دا کړنې غیر قانوني وبللې. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر زادي ویل چې پر اساسي قانون سر کمیسیونونه باید پوښتنه وشي چې په کوم اساس او قانوني حکومت ته د دې مشوره ورکړي چې د ولسي جرګې د رخصتۍ په وخت جمهور رئیس د ټاکنو په تړاو فرمان توشیک.
اولی کې یک فرمانه کې هنوز از ولسی جرګه سرنوشتش معلوم نیست که طبعا به توصول شاید ضرورت باشه.
خغلی زادی ویل لومړی دا چې یو داسې فرمان چې د تروسه پولیسي جرګه کې سرنوشت معلوم نه دی او طبعا چې زرایو 200 ته شاید اړتیا ولري تر هغه چې دغه فرمان سرنوشت معلوم نه وي د هیواد جمهور رئیس نش کولای چې نور فرمانونه تر لاسه نه ولسی چې دا د هیواد د ناپېزو پرنسيپونو او اصول او قوانینو خلاف د دغه بحثونو په پای کې ولسی جرګه پریکړه وکړه چې د اساسي قانون د سر کمیسون په دې حق له د پښتون لپاره دغه جرګې ته راوغواړي. د ټاکنو سر ځنو ادارو له وړاندې ویلي چې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د ویشلو د پریکړې عملي کول په اوسنیو شرایطو کې ګران دي. د افغانستان د ټاکنو سر د ادارې رئیس جنرال سپین غر امریکا غږ اشنا راډیو سره په دې حق له د خبرو پر وخت ویل چې قسم د ټاکنیزو حوزو د ویشلو وړاندیز خپلې ګټې لري خو د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو دغه وړاندیز د عملي کېدو وړ نه دی.
دا ډېر یو پیچیدګۍ پروسه او د اوسنۍ کمیسیون په اوسنۍ شرایطو کې ظرفیت تدید تطبیق نه لري. دا ډېره بودیجه په کار لري او تر ټولو مهمه دا چې دا داس یو سیستم دی چې هغه عادي کاندیدان چې دي د هغوی د کامیابیدو چانس په پارلمان کې کمیږي ځکه د هغه څوک چې قدرتمندان دي جنګ سالاران دي په خپل اوزو کې حاکم دي د هغوی چانس د کامیابیدو زیاتیږي.
د ښاغلي سپین غر په وینا تیرو پارلماني ټاکنو کې لوی نیوکه د غزنی ولایت د نتایجو په اړه وه چې دغه ولایت څخه ولسي جرګې ته د یو کم یولس سا دولاره پیدا کړې وه. هغه وویل چې د ټاکنیزو حوزو یو څوکۍ کېدل به د دغې ستونزې مخه ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لویدیز نورستان درې ولسوالیو ته په ورغلي سرک امنیتي اندېښنې او وژنې زیاتې شوې دي. خلک وایي دا کار ځایي وسله وال کوي او شخصي زندانونه هم د خلکو د ساتنې لپاره جوړ کړي دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رالیږلي رپورټ کې اورو.
د لویدیز نورستان درې ولسوالیو ته ورغلي لار د لغمان لالینګار ورتیره شوې. خو د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي او ولایتي شورا استازي وایي پر غزیدل سرک امنیتی اندیښنې دومره ډیرې شوې چې ورتک په د سرونو سره لوبې دي. د نورګرام منډول او دواب ولسوالیو ته د موټرو د تلو راتلو همدغه یوازینې لاره ده. ځایي اوسیدونکي وایي ډیره ستونزه د لغمان له مرکز مهترلا منیولې د الینګار ولسوالۍ تر وروستیو پولو ده ځکه ډیر وسلوال هم دلته راوځي.
کته لغمان منډه ته رسیدو نو هلته خلک رانیول کیږي او بس کته کوي او بعضي بند کیږي او بعضي داسې وژل کیږي او دغه مشکلاتو نشته دي او په هیڅ وجه باندې رفت آمد د دې وجود نه لري الا ماشاءالله قطار بسته کی او د قطار سره خلک راشي لګوش کی او کنډکټ پرو دی هغه ځای پر دې راتلی شي لاغه پرته دی تک د دې سرمن دی.
د دغه ولایت د ولایتي شورا په خوانی استاذ او قومي مشر مولوی عنایت الرحمن امریکا غکتول په تیر لنډ موده کې په همدغه لاره لږ تر لږه 15 کسان په دینوم وژل شوي چې له دولت سره لار لري. هغه وایي دغلته وسلوالو ډلو شخصي زندانونه او محکمې هم جوړی کړي.
د دوه هفتو د درې هفتو د یو میاشت لپاره د ساتلو دوی ځانیا برابر کړی دی همدغه د الینګار په ساحه کې. حتی دکانداران مخکته کوي چې تاسو بعضې د امنیتي چارواکو سره کومک کوي یا د هغو ته مواد انتقالوي په نوم باندې له ځان سره وړي هلته پښتنې ګرمېژنې ورڅخه کوي بس له هغې نه چې دوی اطمینان حاصل کړي بیا یې پرېږدي.
ځایي خلکو ویلي چې د الینګار په ساحه کې د نورستان د ښوونځیو لپاره درسي او د بیړنیو پیښو ځپلو کورنیو ته خوراکي مواد هم وسلوالو چور کړي. د خلکو له خبرو ښکاري چې د غدري وړو ولسوالیو ته د ورتلونکو وګړو امنیتي اندېښنې تر ډیره د لغمان په مربوطاتو کې دي. د لغمان ولایتي اداره وایي په دغه لار ستونزې شته خو پر حلولو یې لګیا دي. د والی ویان سرحدي ځواک
د
دغه لارې په اوږدو کې امنیتي تهدیدات شته. وخت نه وخت زموږ امنیتي ځواکونو چاینیز عملیات هم کړي دي. کم تهدیدات د دغه لارې په اوږدو کې شتون لري، د هغې تهدیداتو په له منځه وړلو کې به وخت په وخت هم خپل عملي اقدام پورته کوي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزي په دغه لاره شته امنیتي ننګونې تر پخوا راکمې شوې ګڼي، خو وایي د لارې د سمون لپاره خپلې هڅې تر پخوا ګړندۍ کړي دي.
دا مخالفین او طالبان په ډاډ ځلې راتلی او سړک په مانځ کې کمینونه نیول هغه تر یو حده پورې کاهش موندلی ده، او صرف کله کله داسې چریکي غوندې د طالبان او مخالفین وځي. نور انشاءالله رحمان صاحب تقریبا یو شپېته فیصد او یو فیصد مشکلات له منځه تللي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو یا کومې بلې وسلوالې ډلې د دغې لارې د بندښت په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د غربي نورستان سره سره د همدې ولایت په ختیځ کې دوه پرتې ولسوالۍ کامدېش او برګي مټالم له ورته سرنوشت سره مخامخې دي، خو چارواکي د پخوا په څېر د حل پر ژمنو خپلې خبرې راټولوي. ذبیح الله غازی، اشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان حکومت د انرژي په برخه کې د پانګه جلبولو په خاطر نن په دوبۍ کې د دوه ورځېنی کانفرنس لومړۍ ورځ تیره کړه. په نننۍ کانفرنس کې د پانګوالو غوښتنې واوریدل شوې. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت تخنیکي مرستیال امان الله غالب آشنا رادیو سره په مرکه کې د پانګوالو د غوښتنو اورېدو هدف دا دلایل وبلل.
موږ دوه هدف لرو چې یو د ورځ سرمایه ګذاري وکړي، چې د خپل پیسې نه سرمایه ګذاري کړي. موږ همسایونه برق په ناخلو، دیونه برق اخلو. دې لپاره ډېر څه غواړي، موږ نه څنګه تضمین غواړي، څنګه امنیت موږ نه غواړي، څنګه بانکي سیستم باندې غواړي چې بل کشور ملکونو کې د کار کوي، افغانستان کې د پاس څه غواړي. یو دویم موږ دې غواړو چې تقریبا موږ ته ډونر دی، خپل دولت افغانستان پیسې ورکړي پروژو دپاره. هغې ای پی سي کانټراکټ چې قرارداري په سر دی، موږ غواړو چې غټ کمپنیان چې راشي افغانستان ته کار وکړي، زموږ پروژو په سم واخلي. دې کې دې د دې خاص دی د یو تر سره کوڅ د کمپنیان راشي، د موږ پروژو چې اکثر ناکام شوی او پروژې تطبیق کېدو نه ولسته هی کمپنیان نه راځي افغانستان ته. هم دې لپاره زه دوه سکتور کې موږ غواړو دې راشي او سرمایه ګذاري، هم د قراردادي خاطر. نو دوی نه اوس او د جال پر افغانستان موږ خپل برنامې ته راکو چې نو دې بس یو ټیم موږ راغلو چې دا دې ته نن موږ چې افغانستان یو ټیم دی او یو دې باندې کار کوي، او دې نه اورو چې هغه مطابق موږ اوس نه د پلان څنګه موږ شیپ داسې ورکو چې صحیح آماده یې تطبیق کول، عملي پلان به یې دې غواړو چې دین وو او دې مطابق هم دې شرایط فزګر کړي دی راشي افغانستان ته.
ښه، نن د کانفرنس اول ورځ وه، تاسو د پانګوالو نه څه واوریدل چې دوی څه غواړي؟
یې خو خلک راغلي ډېر زیات الحمدلله، دوستو پنځوس نه اکثر زیاتره کمپنیان نمایندګان سکتور خصوصي دی راغلي، د تقریبا دېش ممالک نه دی راغلي، دی کمپنیان راغلي دی و چې غوښتو چې فاس کچ پیسې موږ غواړو چې په سرمایه ګذاري وړو افغانستان ته، تضمین مالی به دی سي د دې سوال نه اکثر اکثر کمپنیان دې سوال کول. یو دی دوهم د امنیت لپاره چې دولت حکومت ته وایي چې موږ امنیت ورکو، په کوم طریقه ورکوي امنیت، څونه وخت لپاره د ډیورینګ د پروجیکټ عملي کول په وخت کې، یا د ټول بلدر شل کال چې د دواز اخلي تولید کی هم دې پوره جوړیان کړي امنیت ورکي. دې باندې هغه وختونه سوالو دې وختو چې امنیت ورکي. او دویم د مالیات او د ټکس سره د اکثر کشورونو چې همسایه زموږ دی کوم کمپنی سرمایه ګذاري کوي، د اول 15 کال یا شپږ کال لس کال پورې ټکس نه اخلي ورنه. څه دی هغه تشویق کول دې وختو چې افغانستان هم چې موږ ته ټکس مالیات معافیت ورکي، موږ راولو شو. او اخر دې بانکینګ سیستم دې غواړي چې افغانستان د بانک سیستم چې څنګه دې کرنسی ته ډالر دیو انویسټ کړي، پیسې به ته ډالر باندې اخلي. دویم افغانستان کې چې جمعیو سمبیو پنځه بیرو ختیال ته دی او هغه سیستم په بیسې چې دلی بسي دیو بار کې دی خپل بتنان غوښته چې څنګه سیستم اوس بانک جوړ شي دیو ته. او اخر هم زمک د خاطر کې فاس کړم موږ لا څنګه تور کو پنځه لس شل کال د پاره چې زمک دیو ته ورکول شي دولت طرف نه، کې ول چې سولر یو بند جوړیږي دې ځار دمک اخلي، هغه مو ته مفت دی وړي چې مفت یا بزر لانګ ټرم هغه ورکول ته دی غوښته. دی غوښته هم دی سره پنځه مورد کې.
غالب سب افغان حکومت د دې شرایطو منلو ته څومره تیار دی؟ لکه کوم چې تاسو ذکر کړل چې د پانګوالو د خوانه د کانفرنس په اول ورځ غوښتل شي،
اکثرا موږ چې برسل سزو د برنامه چې موږ خسته دي د برسل متحدات دوه ستر خصوصي سره باید موږ کینیو مشارکت کو هغه نه واورو او هغه مطابق موږ خپل کارونه جوړ کو د انرژي د سکتور مطابق تقریبا اکثرا تعهدات دولت چې تقریبا ټولو وتور کړ شوی دي او د دولت طرف نه فولي کمټمنت یعنی تعهد سیاسي ورکړ شوی دي موږ پلان خو ته فایده لري دا کابل شورای اقتصادي طرف نه باندې جوړ شوی دي پالیسی کوم پالیسی او قوانین چې کوم سره چې د سکتور خصوصي امدګي سره مجلس لپاره هغه ټول منځور شوی دي لپاره دولت طرف نه سپورټ کوم صحیح ورکړ شوی دي ان شاء الله موږ سره همکار یو د سکتور خصوصي تقریبا د وزیر حکومت کارونه د انرژي سکتور کې
غالب سب افغانستان د برق د تولید کافي سرچینې لري د همدغه سرچینو شتون پانګوال څومره په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګه ته هڅول شي
کوم اندیش موږ سره افغانستان کې لمر او د اوبو او د باد انرژي د خپل یو لارب نه نتورکی کمپنیان ته چې مطالعات مو سره شته نقشې کول او وسی کمپنیان وایي چې د وټنام ورکې چې د امکانات د من بیچ سره باید ټکنالوژي باندې موږ وروړي افغانستان ته نو هغه ټکنالوژي باندې کې تمرکز وکړي او د لپاره چې ولې کوم اندې نه د اوبو نه د باد کم نشته دی ته اتنا نه دینه ورکړ شي د لپاره موږ مطالعات کوم ضرورت دی یو منبور لپاره هغه موږ سره شته او هغه موږ سره شریکو د لپاره دی تشویقيږي او د مارکیټ د خاطر دی ته یو بل نه دی من بیچ د تخې منطقې لپاره موږ کار کول شي نه نه اوس سولر د لپاره منطقې د اسیمیانه کې د خواسي جنوبي پاکستان سره اسیمیانه سره د سولر د فابریکې کوم فابریکې نشته ټول متشوي کو کمپاین کا سره د فابریکې خپل جوړ کې
تر ټولو غټه غوښتنه د افغان حکومت د پانګوالو نه څه ده چې په کومه برخه کې باید دوی پانګه واچي ځکه موږ سرچینې تیاری لرو په افغانستان کې
خو موږ دیونه غوړو چې د ټکنالوژي باندې برشي منبع لرو چې نشته هغه څه منبع لپاره د کوم ټکنالوژي چې بل شروع کې موافق دي عملی شوې دي او کار خو کې ټکنالوژي موږ دیونه غوړو چې د ټکنالوژي مو ضروري او نو هاو چې ترانسفر اف نالج ترانسفر اف ټکنالوژي دا مو ضروري د موږ عزت کو څنګه به ستاسو د استفاده کول شي خوند باندې نه دې اوسه د موږ دینه ده
ډیره مننه کوم ودا
ډیره باندې سلام
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
رانو اوریدونکو ولې په افغانستان کې د ځان وژنې پیخي ډېری شوي تاسو د ځان وژنې د مخنیوي لپاره کوم لارې غوره غنئ د افغانستان د امر روغتیا وزارت نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ د اړیکې نیولو خبرې کولو او پاملرنې لرلو په شعار ولمنځله دا خبر اتر گفت شنود د نن ماخم پخپرونه کې په همدې موضوع د ملمنو سره غږیږو تاسو هم پخپرونه کې بلنه درکو چې برخه واخلی نو تاسو په خپل پښتنو فکر وکړئ زموږ همکار خلیل خان تاسو د دې سات مهم خبرونه اوري
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه پر سر عمومي اجماع رامنځته شوی دا موافقه پر روانونه کې لاسلیک شي لبل خو د افغانستان اجرایي ریاست هم تایید کړی چې د حکومت په کچه ټولي خواوی لزب اسلامي سره د سولې د موافقې د لاسلیک پر سر سلاسي وي د افغانستان د ولسمشر دوهم رسل سروردانش وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو او زو د یو کرسي کې دوه پاړه پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړل شوی ده د زابل ولایت د شاجوی ورسوالۍ د سیمیزو پولیسو کمانډان ل خپل دوه ساتونکو سره نن د وسلوال طالبانو په یو برید کې وژل شوی دي حاجی ګل آغا د شاجوی ورسوالۍ کې د چینو د سیمې د یو سل 50 سیمیزو پولیسو مشارکته وله د نیویارک پولیس وایي چې په دغه شهر کې 14 نه تروریستي عمل نه دی د نیویارک شهر د منتن په سیمه کې د شنبه په شپه 14 نه کې نوښت کسان ژوبل سول او اوس تازه راپور دا وایي چې دغه کسان د روغتون سره د علاج ورسته تللی دي خپل کورونه ته د هند پر فوزی مرکز برت سوی او ول سرتیر وژل سوی دی د هند پر فوزی مرکز باندې برت کی ول سرتیر وژل سوی دی او شل شاوخوا چپین سوی دی برت د شنبه پر ورځ د هند تر ول کلاند د کشمیر پسې مکی سوی دی وسوالو برت د وسوالو دغه برت په تیر دول سوزو کی په چپیندی کشمیر کې سوی تر ټولو خونړی ګړن سوی دی پاکستانی پولیس وایي چې په مرسکل سپرو وسوالو د پېښور شهر په څنډه کې درې فوزیان وژل دي راپورونه وایي چې دغه فوزیان په یو وین موټر کې روان ول چې وسلوالو برید پر وکړ د پاکستاني طالبانو سره بیلسی وی ډلی جمعیت الحرار د برید مسولیت منلی دی او توکو کې چې د روسیې د یک شنبه د ورځې پارلماني انتخاباته کې د دې هواد حاکم ګوند ډیری رای وګټي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبر اترو گفتشنو خبرونه واورئ چې په افغانستان کې د ځان وژنې د ډېرېدو په خاطر خبرونه لرو. په همدې باندې میلمنو سره بحث کوو. نن نړیواله ورځ تر بیا علامه شي.